زمنګ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنال ته یو دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نه شو او مونږ لاهور کې اوسېږو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته، د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بیا اسناد کډوال وای
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال وای.
او تاسو څنګه روا وخت خپل راغلی او کله پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا دیش ورځې شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړې دغه کوم یو چې کډوال ځای باندې سر مونږ بیا وېرې دو او دشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخم اتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شو تقریبا یو درې سالو ټوله اوړې راکړو مونږ ته او یو دوه د ګولۍ راکړو او هم دا مرسته شو مونږ سره.
او د سرپناه پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه داده چې وایي دغه کډوال چې راوخت دي افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپناه نه لري، د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. استاسو د سرپناه مسأله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو نه را روان دي او سرپناه ځای نه لرو، مونږ خپل ایران یو چې وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپناه ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلاً هم دلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړي چې هم دلته واړوي ځکه بل ځای خو نه لري تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته پرې تراکې ته آلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي، هلته یخنی ډېر دی او سړې حالات خرابی کنه، دې خاطر مونږ بچی ته یو خار ته لاړ شو یو کور به پیدا کو او هلته به ژوند وکړو.
له پاکستان تازه راستون کړای شوی افغان کډوال نور نواز و چې له ازادي راډیو سره یې د خپل ژوند د ستونزو په اړه او ورپېښو کړاوونو په تړاو خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره و، او سم راځو 19 پروګرام ته نور بسته چې اجمل ان چمتو کړی.
نور بسته شکست سکوت
دا نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم. دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو پوړان دی، د تاوتریخوالي دی پای تر رسولو د نړیوالي ورځ په توګه یادېږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خزې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو، دا چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د خزو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې چې د خزو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او اوس څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشری حقوقو او خزو د حقوقو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشری حقوقو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم خبرونه ته ستړي مشي.
اغلی امیل، تاسو نه خبرونه پایل کول دوړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو پوراندې د تاوتریخوالي د بڼو پاړه کراته و څړ ول تاوتریخواله څړ ول کړنی اغه دي چې د وی مدني فعال پتوګې ته د خزو پوراندې تاوتریخواله غړي
مننه کوم. لمړی تاسو سلام درنی خورته او ریډونکو ته. افغانستان کې خو د څه خبره مخکې تشریح تاسو رنګ د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په خزو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي او په خپل مټو باندې ولاړ وي او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. اونۍ د کور پلاران پلارګنې مني، اونۍ خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه خلکو یو څه وکړه کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته او ورسېدل او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي دا او دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی، دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محروم دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي، ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې ویل چې ذکر دې خزو یو طبي حق دی واځي د دې لپاره نه دی چې وخزه دې ذکر وکړي ځکه چې بیا ډاکټر شي. خو موږ عملاً وسره رپورټونه لرو چې موږ له بیلابیل ولایتونو کې د خزینه ډاکټرانو له کمخ سره ټولنه مخ ته، د خزینه پولیسانو له کمخ سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او خزیبه هم د خپل انجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو خدا د چلمړی په دغه کلتوري دودیزو او انانوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم را سره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي اغلی نیازی. د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په انانوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته، ګرانې ملمنی خور ته او همدا شانتي د رادیو ټول مینوالو ته، تاوتریخوالی په کول کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې د اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو، په باید یا به د کور یا به د ګوریو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډیر د حسو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شول، ما د ښځې به ټول خلوتې ګرځېدلې په سرای کې دغه غوله کې. ما په پښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوي؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه، دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلي مې دي. دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه و چې د دوی چپلقې زړه کېدل او د دوی پښې نه زړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دوی مخالف جنس د نارینه ده. که یوه ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله، یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتي په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خار ته د بوس ښار ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځوي د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده؟ دا کوم انتها ته ظلم ده؟ دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټه وه. دا ما خپل سترګو لید کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکې ما نن می دا جبه لنده سبب وچی. خو دا هغه عقاید چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی چې کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاوتریخوالي باندې څه دي څنګه مخنیول کیږي ولې نه حل کیږي او بیا به ورسته د خبرونې په پای کې هغه مستونزې چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي همدارنګ د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي مثلا د ما یادېږي په جمهوری نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې وو تر اخره پورې له ننګونو سره مخ وو او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ وو او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو آزادۍ محدودې کړلې او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول د کارونو نه د ښځو راستنول او ګڼ نور داسې خو دودیز اړخونه خپل آباد لري پراخه دي. دنیا صافۍ ته براشم له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلی صافۍ چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي ولی په کمی گینه په کلو باندې کې د ولسونو ترمنځ ولی لک تر لګه موږ د دې شایدان نه پاتې کیږو چې ورورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول یا د خواښې لخوا د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول وهل ډبول ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم سلام الله تعالی میمنه دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیره مننه واقعا دا پس ډیره مهمه ده مخصوصا هم دا چې دوری فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورورو په اته کله نه رسیږي یا نه کړنه یا لس کړنه دا هغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شي وي خپل زوی ته او نو خپل ما جلی ته چې وي ته باندې نه زی ته غټوي شرم ده دا کړه او داسې نور خبرې وته کوي او واسي موسم ټیک کوم ده دا دي چې کدا غ کورنۍ مور پلار چې کدا وسی سبق ویلی وي او دا تقریبا د ما په نظر دا خبرې کولې نسی چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه او هغه کولې چې خپل زوی ته خپل ځامن زوی ته وایي چې تاسو خو دا حق دا باندې لري دا حق خپل ټولین باندې لري دا حق خپل هیواد لري دا کارونه تاسو خو کولې او دا تاسو غونډې مساوي دا چې ته زما باندې حق لري تاسو خو هم دا حق لري هر کار کولې سي دا وایي باندې ولاړتي کار وکړي او تر کوم ځای چې دې واسطه وانده هغه کولې سي هغه کارونه تر کې او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ د کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعه تقدیم کوي او دا مسله مهم ده چې باید کله چې موت هغین کده وو سی کله چې امور ذکر او کې زما په نظر هغه ایس کلام داسې یو ځامن او داسې یو اولاد جامعه ته تقدیم نه کوي چې هغه کوکی خدای نه خسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بد منفي فکرونه خپل ځامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکي نو همدا سي راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوخه واده وکړي په زور ورکوي یا شاید په بده ورکي. دا سره رواجونه زموږ په هیواد کې ډیر دي مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه کورو تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډیر رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخلي ده زه خبرې ما کله چې
کوم زنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپل خپلوان او په هیواد په ولایتونه کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم امدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلو خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر څه شروع کیږي که کورنۍ سم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي زما په نظر هیڅ تاسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي همدې ځاینه او د هغه وروسته د کوم دانش توکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډیره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکل لس دقیقه شل دقیقه دا همدې د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د انجونو په حق نه د خلکو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ چې څه حق لري تاسو باندې خوټ شیاق لري موټ شیاق لري او هیوا تاسو باندې شیاق لري زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقیږي کفن پنځون تزي زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهیږي چې ما د اول نه زما د ما په ځل کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه مننه کو اغلی صافی بیرته تر راګرځو بیرته برا شو اوګی امیل تا کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکی کړی دی هغه کډینجونو دی مکتبونو او زده کړو موضوع دا هغه دی کار موضوع دا هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې دی دوی د شراکت موضوع دا ټول غندل یو طالبان نه بیا بیا غوښتي دي چې خزوتا دی کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا وختنی نه دی منلی او نه دی عمل کړی او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه اماسي تړلې دي خو دا احتمال نه دی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یو پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقوقو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دی په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو باندو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کمی راغلی دی او کنه وسم شته
مننکم واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه په خوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر وکه دی فکر کوو چې ازادي یعنی هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم اسی به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجعي وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوو هغه پروسیجر دومره وو چې خلک بهښه منصرف کېده نتیجه به یې مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسی ځینې شته دسی مراجعه وسته چې ما به ملامت کی او ما به فشار وی او بل اخر زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لری پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي، اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته، هماغه تلیفون یې ورته بېرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې وسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک نه نشرایي، اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
او واقعا معلومات له افغانستان نه مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلومات ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړې دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغیزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغیز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د سخونه شو ویلای چې اثر به ونی کی، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه ډیره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وزکی او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم جلی خوښي ځان ته نکاح کوي، دې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همدا شانتې چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي، او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولای شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کې. دا یو څه به اثر برانګیز وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده، دوی خپله د دوی خپل مشران چې دا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ، خو دا احتمال ډېر چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغه یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې.
مننه. د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي و بله پوښتنه وکم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستي؟
د سیم نو سوال چې نه راوستي تغییر راوستي د وڅناڅه کې تغییر نه وای راوستي، نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریښودلو اجازه نه ورکول. یعنی څناڅه تغییرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم و، او دغه ټول پروژې هم دغه ټول کار د دغه لپاره چې خپل ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلک وهڅول شي تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي، او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپیژني، خدای وپیژني، خپل حقونه وپیژني، د نورو حقونه ته احترام قائل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه دغه خلکو لپاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاري حکم فرما ده، د هغه هیواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو، او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو باندو پورې
فکر نه کوي چې ډیری خار متمرکز وي، او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نشو، ځینو خزو یا سړیو تنه ناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسی ونه شو، او ډیر خار متمرکز پروژه
امنیت نه وو. اول امنیت نه وو، څوک احساس د امنیت نه کول، هر کس چې پروژه اخیسته و هغه مجبوره و چې څوک کسان نور ته برخي ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي، تر هغه صاحب پورې دا لاړ شي. هلته چې صاحب ته لاسې تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي، چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه و، هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی و، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې به کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لکه کار کړی و، دغومره څناڅه کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه سو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې، یعنی
نه دی کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللي، پوهنتونونو ته تللي، چې تاریخ په هیڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډه درلودي. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي، او یو څه نور شي شوی و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شوله، او بلاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخوانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبره بیا بیا کیدل چې دی خزو دی حقونو په برخه کې بریاوی باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي، یا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې دی خزو په برخه کې څه تغیرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاری، څه لیدل کیږي چې دی طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېر مننه. مخکې میاضی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبان وکړه چې دا خبرې اول کار چې دوی تیر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي، د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او څو لکه روپۍ هغه کورنۍ ته ورکوي. دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅ کله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دي، مګر خپل اسان تطبیق نه کوي. دا د شل کال مخکې وروسته د غني په وخت کې شل کال ډېر ښځې پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی عفه درلوده، کار کوله. دا ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، اوزګار یم. زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي شته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته برس ورکړی وو، هغوی وظیفه تلله، اقتصادي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې، حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې تللې نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، کوم پروژه وو موقتي وو، دایمي نه وو، چې دغه همدغه په اساس چې امنیت نه وو. امنیتي څه وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو. کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو، امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زموږ امنیت اخیستلی وو. هغه وخت همدا اوسني حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي، همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته، دا ټول ښځې نجونې اوزګار دي. دا امنیت موږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت موږ خپل تحصیل وکړو، موږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس، دا څه شی موږ د امنیت باندې موږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې د دمداه ځواک لکه کېږي، اوس دوه نیم کال کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی د ټینګار دا دی چې د دوی مشر او مشانو پرله پسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې تقریبا دا دوه کاله سو دا شی کوم عمره رسنی چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هیڅ خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل، دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي، یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي، یعنی دوی چمتو کې جوړ کړي کوم دا شی منظم چمتو وو. تاسو کولی شو دا ډېر وخت ونیسه، هغه یو کال بس وو دوی ته چې خپل امر ثانی هر شی وي، باید دوی برابر کې، مګر مکتبونه خلاص کې پنتونو شاید اول خو مکتب بند کړي، خزه ده به وظیفه نه وباسه، پنتونونه بند سو. دوی خاصا دوی به خبري باندې باور نه لرم. او مشکل څنګه ده دي چې طالبان یو هغه نه دي، یو ډله نه دي. طالبان څو ډله دي، ګل دي. دوی کول نه خپل مانک جوړ سي او خپل خبري یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي. مای وای چې مکتب خلاص کې، نه مای وای چې مکتب خلاص دي کې، نه مای وای چې خزه ما ولاسي کارو کې کار شي دی. هغه دغه په افغانستان کې خزه کلی دی، خپل خاوند له لاس ورکړي په جنگونو کې، ځمن نه لري، بچا راشه نه لري، نو مجبور دی خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمای وای نه هیڅ به هغه کې بسام کې کار شي نهسته. تاسې آیا واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسي؟ په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده، کار کولی شي، زده کړه کولی شي، نو زد داوی ما چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې خزه ته حق نه ورکوي. اوس تر وګوره په کابینه کې دی شي کې په بدام ده حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د خزه نشته، کله د بعد د بهر نه د نور هیوادونو راځي کوم خزه چې د خزو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، دا هغه په منځ کې یو د افغاني خزه فعال حقوق یا کوم پښتني خزه نشته چې دغوی سره کېني. آیا دوی ته روانه چې کېني د نور خزه سره دوی ورکوي چې د خارجي خزه ارزو خو پی د افغان خزه دوی سره خبرې وکړي، هغه د چه لپاره راغلي چې د افغان خزه ستونزه حل کړي. تاسو ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي وایي موږ د خزه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی ورکومه. دا څو ځل دوی ته وایي چې موږ د خزه حق د اسلام حق د اسلام په اساس د خزه حق ورکړي، نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعاً چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي، په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي ده. تاسو موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څنګه مسلمي حکومت ده؟
بیرته راځم درته، بیرته راځم. اغلی امیل، لتاسو نه وغوړم چې پام دې متفسره واورم، او پښتنه می لتاسو نه داد چې آیا د جنو د زدکلو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي، او خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی، د زدکلو محدودیتي چې طالبانو پر محدودیت لګولې، او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته ویم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، د فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختک نشه تولیږي، نو مونږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیرې کړي. اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي، وادي هم بي بنیاده دي اساسه متوجي. او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کېږي نه جبران کېږي. دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به د زده کړې پایل کې. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدي، په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړې نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولې، دا په دې معنا چې بلاخره به اجازه ورکو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي، ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم سنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وې یا په لومړي سمستر کې وې، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانیږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
نه، په افغاني ټولنه کې نه. هغه نجلۍ چې لږ پیغله شي، هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور یا یې نه پرېږدي، د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي، نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړې او متحدثات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه، هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي. هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعد هغه جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي، دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي.
دا حق سی تباشو برباد شو لمه زلار پدی یو
و بخی دی ما دی
دی
خپرول وقت می را پا ختمی دو دی ورستای پختنی کوم و آغلی امیل لطاسو نی پختم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې مشته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې خنجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایه داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي
دا پاتې اوسم اوسم زه فکر کوم چې د تصمیم لري نو سبا یې کپلی نه اعلان کړي بس دی اوس خو مون نسلونه تباہ کی یو نسل نه تباہ کیږي بیا په نسل نسل تباہ کیږي دا په دې څېړنه شوی تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دی پیلې دا به ډیر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ هم داسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
سلامت ہو سی ڈی رضیات مانن ہو گیا مل لتا سنا اگلے قمر نیاز ترازم اگلے نیاز تھا سمرا تھا لن پہ ودا کی وائی منگ پدا کا سی او مسائل کیو چتا سو دری واڑ ورتا اشارہ وکڑا لنڈ سکی دلے شی چ لکتر لگا دغه تا اتری خواله ک بش پڑا لمن زن زیارت بیلا بیلی بنم یاد کړي کمش
دقیقا اما په هوی او د مکاتب او د پانتونونو د دروازې پرانستل تر سوچي مونږ خپل خپل حقونه او پیژنو چې کله مونږ خپل خپل حقونه او پیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نکینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو تبن لا سراونه ای لکه دا اوس هم چې مونږ دته دوی اړستلې دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بل اخر زمونږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتب او دروازې پرانیزل سي پونتونو نه پرانیزل سي دا همداسې به مخ بل اخر بل منځ لاړ شي.
مننه کوم اغلی قمر نیازی دنیا صافه لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کې او لن راته وایي د سی پی وی دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو می یاد کړی نورو ملمنو می یاد کړی دا که په بش پړل توګه لمن ځنه ځل تر لگا راکمې شي.
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهیر از هر وخت از بګیري تازه است که ډیری خور ډیری نجونو بیچاره کولی نه سي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه سي مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوس هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سمري وسي مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور نه پرېږدي نور نه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوی نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې ملکي او داسې بدبختونه نور باندې راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري موږ هلته لاړ شو مجبور خپل ژوند
ډیره زیات مننه کوم د خبرونې وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو میلمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم دوستانو د نور بس دې ونیزه خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ل درې درنو میلمنو سره خبرې وکړې د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګیا میل مدنی فعال دنیا صافی او همدارنګه د بشری حقوقو فعال قمر نیاز دی لدری وړو مننه تربیا خیچری
لبنگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرغا زوانی درا نو خړا لونګ زوانی مرغا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرغا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرغا
ganam rang zwani marga